سلام دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي چې د ولسمشر لخوا ګاونډیو هیوادونو سره د سوداګریزې راکړې ورکړې د ستونزو د حل په هدف جوړې شوې کمیټې ته هیله مند دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیمودین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمیټه چې نن افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرانیسته د افغان سوداګرو لپاره به د سوداګرۍ په برخه کې شته ستونزې هوارې کړي. کاغلی پسرلی زیاته کړه چې افغان سوداګرو د سوداګرۍ په برخه کې ګاونډیو هیوادونو سره په ځانګړي ډول پاکستان سره په دې وروستیو کې زیاتې ستونزې لرلې چې په خبره یې د ولسمشر په حکم به دغه کمیټه تر څېړنې وروسته یوه د حل لاره ورته پیدا کړي. په افغانستان کې د تشبث جواز په نوم سوداګرو ته د تشبث او پانګاچونې جوازونو د ثبت واحد مرکز جوړ شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رسا په همدې اړه په کابل کې په یوه جوړ شوي کانفرنس کې رسنیو ته وویل چې دغه وزارت دا خپل دنده بولي چې خصوصي سکتور ته لا ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي. ښاغلي رسا زیاته کړه چې تر دې وروسته به سوداګر د پانګې اچونې او سوداګرۍ پیلولو په برخه کې ډېرو جوازونو ته اړتیا ونه لري. دا په داسې حال کې ده چې د اقتصاد عالي شورا پرېکړه کړې چې ایسا اداره چې د سوداګرو لپاره یې مخکې د جواز ورکولو مسؤلیت درلود اوس د سوداګرۍ او صنایعو خونې وزارت د مرکزي ثبت د عمومي ریاست سره ګډه شوې او وروسته لدی با سوداګریز جوازونه د دغه واحد مرکز لخوا ورکول کیږي. تا هم د کابل په بازارونو کې د زینو خوراکي توکو بې یو بوجي نه څلويخ کلوې پاکستانی وړه 1200 افغاني، یو بوجي 50 کلوې قزاقي وړه 1450 افغاني، یو 50 کلوې بوجي بورا 2400 افغاني، یو درې منې بورې ورجا 1550 افغاني او 14 لیټر غوړي 1050 افغاني. نن د کابل په بازارونو کې یو لیټر پېټرول تیل 240 او یو لیټر ډیزل تیل 35 افغاني پلورل کیږي. او د کابل صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن د افغانۍ د زینو بهرنۍ وسارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ یو شپېته پوله، یو یورو 40 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پوند 50 افغانۍ اتیا پوله، زر ایراني تومن 13 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلدارې 625 افغانۍ. د ملتیا مو مننه.
قدرمنو دوستانو، د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه نن په دویمه نړیواله یو ورځنۍ لوبه کې سره مخامخ شوي دي. لوبه هم د اوس جریان لري. افغانستان د نن ورځې په لوبه کې ټاس ګټلی او اوس وخت بالینګ کوي. افغانستان تر دې مخکې په لومړۍ لوبه کې له بنگلاديش څخه ماته خوړلې وه. زموږ خبریال واصل وسال چې دا لوبه تعقیبوي او اوریدونکو ته معلومات وړاندې کړي. مهرباني وکړئ وسال صاحب، وایاس چې څه پیښیږي.
من سوال جان تاسو ته سلام، ټولو مینوالو ته هم سلام وړاندې کوم. بالکل، نن افغانستان په دویمه یو ورځنۍ نړیواله لوبه کې میدان ته وتلی دی او د بنگلاديش سره لوبه کوي. سره له دې چې تیره لوبه افغان لوبډله ډېره خطر سره کړه، خو په وروستیو شیبو کې یو څه کمزوریانې وې چې افغان لوبډله ونتوانېده چې بریا ته ورسیږي او افغان مینوال ډېر خفه او مایوسه هم شول. خو په دغه لوبه کې افغان لوبغاړو روزونکو ډاډ ورکړی هیوادوالو ته چې دوی به ښه لوبه ترسره کوي او خپله لوبډله به بری ته رسوي او افغانانو ته به خوښۍ راوړي. نننۍ سیالۍ که چېرته وګورو نو د لوبې ټاس یا پچا افغان لوبډلې ګټلې ده. تیره لوبه کې موږ ټاس بایللی و خو دا ځل مو ټاس ګټلی. خو خبره بیا هم همغه ده چې بنګلاديش په تیره لوبه کې هم لومړی بیټنګ کړی او دا ځل هم افغان لوبډلې ورته د بیټنګ بلنه ورکړه. تر دې مهاله پورې دوی د دوو وکټو په زیان سره 90 منډې جوړې کړې دي او د 21 اورونو لوبه تر دې مهاله ترسره شوې ده او 22 اور دمګړې جریان لري. میرویس اشرف تر دې مهاله پورې بریالی توپ چونکی ده چې د توانېدلی په 15 اورونو کې د 23 منډو په بدل کې دوه لوبغاړي وسوځي. البته نن په لوبډله کې بدلون هم لیدل کېږي. دواړو لوبډلو خپل یو یو لوبغاړی بدل کړی دی. نن د شبیر نوري په ځای په افغان لوبډله کې پخوانی کپتان نوروز منګل ته ځای ورکړل شوی دی او همداشان مقابلې لوبډلې هم د خپل لوبډله کې یو بدلون راوستی دی او عمر القیس له لوبډلې کینولی دی او پر ځای یو بل ځوان لوبغاړي ته البته نن چانس ورکړی چې دی د خپلې لوبډلې لپاره توپوهنه وکړي. دمګړۍ نو د دې دوه توپوهونکي محمد الله او مشفق الرحیم توپوهنه کوي او دواړو تر دې مهاله پورې د خپل لوبډلې لپاره ښه ملګرتیا هم ترسره کړې ده. خو دغه لوبه نن د افغانستان لپاره مهمه په دې ده چې که چېرته دغه لوبه افغانستان وګټي نو درېیمه لوبه به بیا ډېره په زړه پورې شي. افغانستان د خیر سره وګټي.
مننه کوم. موږ به دا لوبه تعقیبوو او بیا بیا به ستاسو نه پوښتنه وکړو. ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په لاره ده چې تاسو ته وړاندې شي او ورپسې به د میرمنو خبرونه وړاندې کړو. ورته غوږ شئ.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورو ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12 شپږ نوي او لوی ښارونو کې په 0.5 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د انتخاباتو د اهمیت په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومان د څنګې مرستیاله عفیفه معروف ده. معروف صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د رای ورکولو د مفهوم په اړه معلومات ورکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. د رای د مفهوم په حق باید ووایي چې رای هغه یو حقوقي عمل دی چې استوګن یا د په یو ټولنه کې، په یو هیواد کې، په یو ښار او ولایتونو کې چې څوک ژوند کوي، دوی حق لري. دوی سیاسي حق دی چې خپل کاندیدانو ته باید رای ورکړي، یا ځانونه کاندید کړي چې نورو ورته رای ورکړي. او د دې لارې نه دوی کولی سي چې خپل هیواد برخلیک وټاکي او په سرنوشت کې دوی ګډون وکړي. او د نمایندې د لارې دوی کولی سي چې خپل ټول هغه موضوعات چې دوی غواړي چې عملي سي، په دوی خپل نماینده په وجود کې هغه ویني او ویني چې کوم یو وړ شخصیت دی او هیواد ته خدمت کولای سي. او دوی په زړه پورې کاندید دی، هغه کېدای سي چې هغه انتخاب وکړي او هغه ته رای ورکړي، یا په خپله ځانونه کاندید کړي او د نورو څخه رای وغواړي. البته تبلیغات وکړي چې دوی کوم کارونه کوي، په وسه ختمش لري او څه کارونه کولای شي، کوم وړتیا لري چې نور ورته رای ورکړي.
ډیره مننه. میرمن معروف، کوم کسان چې غواړي خپلې رای وکاروي یا غواړي رای ورکړي باید کوم شرایط پوره کړي وي؟
د افغانستان د اساسي قانون د 33 ماده پر اساس د افغانستان ټول وګړي کولای شي چې د په انتخاباتو کې ګډون وکړي او یا رای ورکړي او یا ځانونه کاندید کړي او د خلکو نه ځان ته رای وغواړي. اما بعضن قانون داسې دی چې بعض خلکو ته د په انتخاباتو کې د ګډون حق نه ورکوي، لکه ماشومان ته. یعنی کوم افراد چې د 18 کلنۍ سنې نه وي پوره کړي، هغوی حق نه لري چې رایه ورکړي. او همدارنګه هغه ماشومان چې 18 کلنۍ سن ته رسیږي او دوی بیا کولی شي چې حق د رای پیدا کوي چې رایه ورکړي، د هغوی په نورو کارونو باندې، په نورو حقوقی موضوعات، لکه دوی حق د ازدواج پیدا کوي، حق د ملکیت پیدا کوي او حق د اقامه دعوا پیدا کوي، چې دا یو ډیر ښه موضوع ده. ماشومان هر کله چې 18 کلنۍ عمر پوره کړي، د ماشومتوب د دورې نه وځي او دوی هم حق درای او هم د نورو مسایلو او معاملو پیدا کولی سي. همدارنګه خارجي اتباو چې په یو هیواد کې استوګنه لري، هغوی نشي کولی چې د انتخابات کې ګډون وکړي او رایه ورکړي. اما په شرط د دې چې دغه هیواد تابعیت ترلاسه کړي، پس دغه نه کېدای سي چې رایه ورکړي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند طریقه
سره
پولیس وژل شوی دی. ازادي خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې لرو. موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس کړی
فکر چې محکمې له خوا
کې. ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږیست. میرمن معروف د رای ورکولو یا انتخابات پر مهال باید کوم اصول مراد سي؟
بله، هغه اصول چې باید په انتخاباتو کې په نظر کې ونیول سي، مثلا اصل د یعنی عمومي وی، باید انتخابات او د ټولنې ټول وګړي په هغه کې ګډون وکړي. داسې نه وي چې موږ وایو چې نارینه ګډون کولی سي او ښځینه نشي ګډون کولی، او یا باسوادانه ګډون کولی سي او بېسوادانه نشي کولی. نه، دا حق د ټولو او د اتباعو د افغانستان دپاره ده، او ټول په مساوي ډول د حق نه استفاده کوي، او هم حق لري چې رایه ورکړي، یا حق لري چې ځانونه کاندید کړي او د نور څخه رایه وغواړي. دوم اصل آزادانه یا په مستقله توګه باید دا پروسه ترسره شي، او هیڅوک حق نه لري په بل باندې جبر وکړي او یا دغه اختیار ونیسي، د هغه ته تعدیب وکړي او ورته ووایي چې ته فلان کوي ته رایه ورکوه، فلان کوي ته رایه مه ورکوه، یا ځان کاندید کوي یا ونه کوي. په دې خاطر اصل آزادي باید په انتخابات کې مراعت شي، او هر څوک حق لري چې یا رایه ورکوي او یا ځان کاندید کوي. همدارنګه د محرمیت اصل دی چې هر څوک کولی سي چې په محرم شکل خپل کاندید وټاکي، تکمار کړي او په صندوق کې رایه واچوي، او هیڅوک نشي کولی چې دوی مجبور کړي چې بیان وکړي چې ما چاته رایه ورکړې ده او چاته مې رایه نه ده ورکړې. همدارنګه اصل د عادلانه بودن یا باید عادلانه اوسېږي انتخابات، یعنی عادلانه هم په داسې شکل دی چې د افغانستان ټول ادباو دپاره باید مراکزو ته، د انتخابات مراکز ته یا د رایه ورکولو مراکز ته دسترسي ولري، د دوی ته نږدې اوسي، دوی ته کوم ممانعت موجود نه وي، او که کوم ممانعت وي دولت هغه مشکلات باید په نظر کې ونیسي، سوچ د دوی لاسرسی د انتخابات مرکزونو ته په اسانه توګه وشي، او دوی ورسی رای ورکي. او دا باید پکې نه وي چې دا نارینه دي، دا ښځې دي، او دا باسواد دي، بېسواد دي، دا د ډېر نفوس خاوند دي، د کولای سي چې ځان کاندید کړي، او هغه خلک چې نفوس نه لري نشي کولای ځان کاندید کړي. نه، باید په عادلانه شکل وي، او ټول ادبا دې ته باید لاسرسی رسی ولری. همدارنګه دورانی بودن یا په دوران کې انتخابات کې چې دایریږي په ټول دنیا کې عموما دا مرواج دی چې څلور کال کوم پنځه کال چې پوره کېږي باید انتخابات ترسره شوي وي، د ریاست جمهوری دپاره، همدارنګه د پارلمان دپاره دوران ټاکل شوی دی. همدارنګه اصل مستقیم بودن د انتخابات دی چې په مستقیمه توګه، یعنی نیخ پر نیغه شخص په خپل وکولی سي چې د خپل دغه حق نه استفاده وکړي، خپل رایه ورکړي، او دا د بل چا پکې دخالت نه وي، د جبر نه وي، ډار نه وي چې د چا نه وډار شي، او چا څوکې تهدید کړي چې ته باید فلانکۍ ته رایه ورکړي یا ورنه کړي، او یا دغه رای ورکون وخت او بل زمان ته که ما تلکوي د انتخابات قانون نه مني، او باید په عین واحد ورس کې په افغانستان په ټول مراکزو کې، یعنی ټول ولایت کې، ټول ښارونو کې په عین زمان د انتخابات ورس تل کېږي، او رای ورکونه ادامه لري، او د افغانستان ټول ادب حق لري چې ورسی او په مستقیمه توګه یا نیخ پر نیخ خپل رای وکاروي، او خپل د خوښي کاندیدان انتخاب کړي.
میرمن معروف، د ورستۍ پښتنې په توګه د افغانستان شرایطو په کتو، آیا میرمنې هم د نارینه په شان یو ځای خپل رای کارولی سي؟
بله، په افغانستان کې چون د یو نگانه امنیت نسته په لیرې پرته کلي او سیمو کې، او د بل نگانه بعضی د سنت رسم رواج لخوا مشکلات شته چې ښځې ته څوک اجازه نه ورکوي چې د باندې وزي خپل رایه وکاروي. د بل نگانه ښځې دونه سطح آگاهی ته نه دی رسیدلې، او دوی سواد نه لري چې وپوهېږي چې رایه ورکول یا نه څه شی، او موږ باید د څه دپاره رایه ورکوو. په همدغه وجه نه زه فکر کوم چې دوی ډیر دا موضوع ته اهمیت نه ورکوي، مهم ورته نه معلومیږي. نو کیدای سي چې دوی د خپل کورون نه ونوځي او رای ورنکي یا ځانونه کاندید نکي، او هم که غواړي چې ورکي دا موارد چې ما مخکې اشاره وکړه لکه چې امنیت، او که ښځې غواړي چې رای ورکي یا ځان کاندید کړي، دوی ډارېږي چې د امنیتي تهدید سره مخامخ دی یا سنتی و رسم رواجی تهدید سره مواجه دی چې خلک پی خاندي او بد ورته وایي چې ته ښځه وګوره او ځان کاندیدول وګوره. په داسې حال کې چې ښځه او نارینه دواړه د افغانستان اتباع شمېرل کېږي او دواړه حق لري د دو چې ځانونه یا کاندید کړي یا رایه ورکړي. او همدارنګه دوی په خپله دونه د آګاهۍ سطحې لوړه نه دي چې دوی وپوهېږي چې په څه شکل ځان کاندید کړي، د څه شي دپاره ځان کاندید کړي، او انتخابات څه مفهوم لري، د دوی په ژوند باندې څه ښېګڼې راوستی شي.
قدرمنو اورېدونکو، دا وزموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو مل سه.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکی مسعوده نیازی.
درنو اوریدونکو، نیمه نړۍ ته خراغلاست. په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې د میرمنو د ځان وژنې پیښې زیاتې شوې دي، ښځې د کوم عواملو له مخې ځان وژنو ته مخه کوي، او کورنۍ څنګه کولای شي د ښځو د ځان وژنې مخنیوی وکړي. دا خبرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د عام روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې په هیواد کې د تیرو کلونو په پرتله د ځانوژنې پیښې ډېرې شوې دي، او د ځانوژنو په پیښو کې د ښځو ګراف نظر نارینه وو ته لوړ دی. په افغانستان کې اکثره هغه میرمنې او نجونې د بیلابیلو عواملو له کبله ځانوژنه کوي چې عمرونه یې له 15 څخه تر 25 کلونو پورې وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې سږ کال په افغانستان کې د میرمنو د ځانوژنو د پیښو کره شمېره نشته، خو د راپورونو له مخې لیدل کېږي چې د میرمنو د ځانوژنو د پیښو ګراف لوړ شوی دی. د همداسې یو څو پیښو یادونه کوو. په غور ولایت کې یوې میرمنې د کورنی تشدد په نتیجه کې خپل ځان وژلی دی. د غور د والی ویان عبدالحی خطیبی ازادي راډیو ته ویلي، د شهره کې مهاجرین سیمې اوسیدونکي هواګل د کورنی تشدد په پایله کې د تیزاب خوړلو له امله ځان وژنه کړې ده. د جوزجان ولایت په منګیجک ولسوالۍ کې یوې 19 کلنې میرمنې ځان زندۍ کړی دی. په بادغیس ولایت کې یوې 19 کلنې نجلۍ د تیزاب څکلو له امله ځان وژنه کړې ده. د بادغیس د ښځو چارو ریاست د دې پیښې دلیل جبري واده ښودلی دی. په شبرغان ښار کې یوې میرمنې د تومانچی په وسیله خپل ځان وژلی دی. د جوزجان ولایت چارواکو تایید کړی ده چې د روان کال له پیل نه تر اوسه په دې ولایت کې 40 میرمنو ځان وژنه کړې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نړیوالو اړیکو رئیس او ویان ډاکټر وحید مجرو د تیرو څو کلونو په جریان کې د میرمنو د ځان وژنو د ځینو نسبي امارو یادونه کوي.
زموږ امار چې اول تحقیق د 2014 کال کې د WHO د تاریخ پخش شو، هغه شی چې 2012 کال کې تقریبا 1250 د ځانوژنې واقعې ثبت شوي وه، چې د دې د منځه تقریبا 643 کسانې ښځې او 562 کسانې نارینه وه. زموږ د نوي امار چې د عامې روغتیا وزارت څخه د نمونوي په توګه موجود دی، مثلا د 2015 کال په ترڅ کې کابل جمهوریت استقلال او عاجل ابن سنا رختونو کې 1341 سوختګي واقعات سبسي او 3465 د تسمم واقعات دي کې سبسي دي، چې په دې کې یو تعداد د ځانوژنې واقعات هم پکې شامل دي، چې اکثره دا واقعات د ځانوژنې واقعات او په دې کې متاسفانه اکثره قربانیان هم زموږ خوندې پکې شامل دي.
یو له هغو ولایتونه چې د سږ کال په جریان کې ډېرو میرمنو پکې د ځانوژنې هڅه کړې دایکندي ولایت دی. د دې ولایت د ښځو چارو رئیس زکی رضایی په وینا، د مختلفو عواملو له امله د کال له پیله تر اوسه پورې 9 میرمنو د ځانوژنې هڅې کړې دي.
په دایکندی ولایت کې د میرمنو د ځان وژنې پیښې مخ په ډیری دودی زموږ د معلوماتو لمخې ناوړه دودونه لوړ ولور په زور دنجونو ودول او په مخدره توګو د روغ دې دلو ډیروالی د دې باعث شوی چې د روان کال له پیل نه تر اوسه 9 میرمنې ځان وژنې ته هڅه کړې چې د دا ډول پیښو زیاتېدل زموږ لپاره د اندېښنې وړ دی. نن سبا ګڼ افغان نارینه په مخدره توکو روږدي دي. دوی ډېری خپل مسؤلیتونه په سمه توګه نشي ترسره کولای او په کور کې تاوتریخوالی کوي. د هرات او کابل دوه اوسیدونکي چې له دې عمله له سخت او ناوړه چلند نه په تنګ شوي او د ځان وژنې هڅه یې کړې په دې اړه وایي.
ام 12 ساله مخ به میخونه جګر تیر کړو شما عمل
12 کاله می پم دی جګر خونی تیر کړی میړه مې نشا کوي څوزله می ورته ویل چې زه پراته لتا څوک نه لرم که غواړې زه ژوندې وسم نشه مکوه خو خبره نه مني د پلار کړه مې نه پریږدي وای پلار او د تر زمونو ته دی موایا وای ته چې ما سره خوشاله نه سبا ځو محکمې ته طلاق درکوم ما ویل زه طلاق نه اخلم د پلار نوم نه بدوم دوه ځله په خامه هم په ځان تیل واچول خو چا پرې نه خودم چې ځان وسوځوم دا ځل څوک نه و په ځان مې تیل واچول او وسوم.
زما خوان پوډری دی هر وخت وهلو ډبول کوي او زه هم د خلکو کور کې کار کوم د خلکو جامې مینځم ما سوزلې د ځان وژنې کوښښ وکړ د موږکانو دوا مې وخوړله او ځان مې وزړو خو مړه نشوم او کله چې پوه شوم زه کولی شم ژوند وکړم اوس کولی شم چې په ښه ډول له ځان څخه حفاظت وکړم.
تر ډیره ټولنیز محدودیتونه کورنۍ ستونزې روحي او رواني فشارونه او محرومیتونه د دې باعث شوي چې میرمنې د ځان وژنې هڅې وکړي. که په یو انسان باندې سخت راځي او له هرې خوا پرې ژوند تریخ شي نو آیا ځان وژنه د حل لاره ده؟ ځان وژنه د ستونزو په وړاندې هغه عکس العمل دی چې کس یا د مرګ کندې ته غورځوي او یا هم که له مرګه راوګرځي عیبي به وي او یا به یې یوه بله رواني ضربه هم خوړلې وي. دنیا عالم محمد الله سید زاده وایي د اسلام له نظره ځان وژنه ناروا عمل دی.
یو انسان هغه چې عاقل او مسلمان وي هغه په دغه سخت او فجیع عمل باندې چې هغه د ځان له کول دي یا خودکشي ده په دې باندې لاس پورې کوي دا د اسلام له نظره ډیر زشت عمل ده او لوی خدای جل جلاله په دو باندې لعنت وایي. هغه څوک چې په داسې اعمالو لاس پورې کوي هغه ته په کار داده چې که کوم مشکل په فامیل کې یا په ټولنه کې لري هغه د فامیل له غړو یا د ټولنې له مشرانو سره هغه شریک کړي تر څو هغې ته د حل لاره پیدا شي. او دا چې که بیا هلته هم د دې امکانات نه ونو قضایي او عدلي ارګانونه دي چې هغې ته باید مراجعه وشي تر څو د دغه شخص هغه مشکل چې دوی ته پیدا شوی ده هغه به د قضا په رڼا کې دا به انشاءالله وڅېړل شي او د دوی مشکل به حل شي.
پوښتنه دا ده چې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه له هغه چا سره چې یوه ښځه دومره مجبوروي چې له خپل ژوند تیره شي او ځان ووژني څه ډول سلوک کوي؟ د ښځو چارو وزارت د حقوقو د برخې یوه مسؤوله پروین خالقي وایي قانون کې ځان وژنه جرم ګڼل شوی او هغه چاته چې ښځې دې ته مجبوروي چې ځان ووژني سزا په نظر کې نیول شوې ده.
تمام
انواع خشونت علیه زنان که د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د قانون له مخې د تاوتریخوالي ټول ډولونه چې 22 مورده کېږي جرم دي چې په دې کې یوه ځان وژنه ده. د دغه قانون په 22 ماده کې راغلي کچېرې یوه ښځه د تاوتریخوالي له امله ځان سوځوني یا ځان وژنې ته مجبوریږي د تاوتریخوالي عامل د ښځې د معلولیت یا ټپي کېدو په صورت کې په متوسط حبس او کچېرې ښځه ومري په اوږد حبس چې له 10 کلونو زیات نه وي محکومیږي. ارواپوهان وایي ځینې رواني ناروغۍ لکه ژور خفګان په مخدره توکو روږدېدل بېوزلي کورني تاوتریخوالي ناروغي او معلولیت هغه عوامل دي چې ښځې ځان وژنې ته راکاږي. د صحت رواني روغتون د رواني برخې ډاکټر ایمل ساپای په همدې اړه
په مختلفو رواني ناروغیو کې د ځان وژنې کچه ډېره پورته خودل شوې ده چې د هغې جملې نه ژور خفګان یا ډپریشن دی. همدارنګه سایکوټیک اختلالات او استرابي ناروغۍ دي او روحي رواني فشارونه یا سټرسونه چې دا وروستی لامل زموږ په هیواد کې ډېر زیات دی او زیاتره کسان خصوصا ځوان نجونې او هغه میرمنې چې واده شوي دي او د خپل خاوند په کورونو کې د روحي رواني فشارونو سره مخامخ دي چې دغه سټرس یا رواني فشار سره د تطابق نشي کولی او یا هغې په مقابل کې مثبت جواب نشي ورکولی په نتیجه کې دغه ناروغۍ ته داخلیږي او وروسته د هغې نه ژور خفګان او بالاخره ځانوژنې اقدامات دي. خو په ټوله کې موږ ویلی شو چې روحي رواني فشارونه د دې لامل ګرځي چې یو څوک بل اخره دې ته اقدام ونیسي او یا افکار ته پیدا شي په ځان وژنه باندې منجر شي چې د همدې په وجه باندې ګراف لوړ خودل شوی دی.
ډاکټر ایمل ساپای همداراز کورنیو ته سپارښتنې لري، وایي که څوک له روحي فشارونو سره مخ وي نو باید ډاکټر ته یې بوزي او په کورنیو کې په میرمنو ذهني فشارونه کم کړي.
په خوځو باندې خصوصا زمونږ فوکس ډیر زیات دی چې ځکه د خپل کورونو کې د روحي رواني فشارونو سره مخامخ د کورنیو دنده دا ده چې اول په خپل کورنیو کې پنجونو باندې فشارونه باید کم کړل شي او کله چې دی به واده شي هغه په هغه کورنۍ کې د هغه نورو خلکو نه زما هیله دا ده چې د خپل اولاد په نظر ورته وګوري او بله موضوع مهمه دا ده چې د هغې روا غوښتنو ته غوږ کېښودل شي، ځکه تجربو ښودلې ده چې دوامداره روحي رواني فشار په مرکزي عصبي سیستم باندې ناوړه اغېزې کوي. د هغې په نتیجه کې یو تعداد کیمیاوي مواد دي چې هغه د کمبود طرف ته ځي او بالاخره شخص ډپریشن دپاره یا جوور خفګان دپاره مساعدوي که چېرته دغه وخت کې مداوا ونشي د ځان وژنه باندې مجبوره کېږي او بالاخره ځان وژنه کوي.
دا چې ورځ تر بلې د ښځو د ځان وژنې پیښې مخ په ډېرېدو دي، اړوند ارګانونو په دې برخه کې تر اوسه کوم اقدامات کړي او په راتلونکي کې څه پلانونه لري؟ د عامې روغتیا وزارت ویان ښاغلی مجرو او د دایکندي د ښځو چارو رئیس په همدې اړه
د عامې روغتیا وزارت د نورو خپلو همکارو وزارتو په همکاري سره خپل د عامه پوهاوي د پروګرامو د طریقه او نورو هغه برنامې چې د ښځو د حقوقو پاړه پلیټن برنامه ابتکارات لري موږ تر اوسه مختلف پروګرامونه متطبق کړي او هڅه پر دې ده چې موږ اوس کولای د دې ټولنیز مشکل هم د وقایع په بخش کې هم د درملنې په بخش کې لازم ګامونه واخلو.
په هغو سیمو کې چې د ځان وژنې پیښې ډېرې دي، موږ یې د مخنیوي او کمولو لپاره د سیمې د ملا امامانو، ښوونکو او د ښځو چارو اړوندو اورګانونو په مرسته د عامه پوهاوي پروګرامونه ترسره کړي چې وکولی شو دا ډول پیښې راکمې کړو. زموږ د کارونو یو مثال به زه تاسې ته ووایم. یوه میرمن وه چې رواني حالت یې ډېر خراب و او هره لحظه د دې امکان و چې ځان ووژني. میړه یې معتاد او حتی د پیسو د پیدا کولو په خاطر یې خپله میرمن فحشاته مجبوره کړې وه. موږ له دوی سره لنیک دی خبرې وکړې. خاوند مو ورته د معتادینو فروختون کې بستر کړ او له دې سره مو اقتصادي او صحي مرستې وکړې. اوس یې وضعیت څنګه څخه دی؟ ترنو اوریدونکو، دا به ومنو چې ممکن ځینې د سختو شرایطو تر فشار لاندې د ځان وژنې اراده کوي، خو ځان وژنه د حل لار نه شي کېدای. په کار ده هغه کسان چې له تاوتریخوالي او تشدد سره مخ کیږي پولیسو او حقوقي مراجعو ته ورشي او له هغوی وغواړي چې غوري وکړي. همداراز دولتي اړوند ادارې هم باید په دې برخه کې جدي واوسي او له هغو کسانو سره چې د تاوتریخوالي باعث کیږي قانوني چلند وکړي چې دوی ته پند او نورو ته عبرت شي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو